رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندېسته
نن په ګردیس کې د شیګانو په یو جمعات باندې په مرګانی بدت کې نه هیڅ کسان وژل شوې دي په کونړ کې د حکومتي قواو او طالبان ترمن سخته جګړه روانه ده او چین متحده ایالات ته خبرداری ورکړه چې پر امریکایي مصنوعاتو او زراعتي پیداوارو باندې بشپېته میلیارد ډالر اضافي ګمرکي محصول ولګي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې دا هم لرو چې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل شوي
ټول سربازان روغ رمټ دي مګر دښمن تر ډیر درانه تلپات رسیدلی دي
د انتخاباتو کمیسون د زورواکانو په شمول د لسګونو کسانو نومونه د کاندیدانو د لیست څخه ایستلي دي
دو کمیسون یا کمیسونی بررسی کې وظیفې اصلي دي
دو کمیسون دي یو د غیر مسؤل وسوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دي دغه کمیسون ته د سعودي شکایتونه رسیدلي
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
السلام علیکم د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې نن د جمعې په ورځ په ګردیز کې د خواجه حسن په نوم د شیګانو په جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت دوه ځانمرګو بریدکوونکو حمله وکړه لږ تر لږه نهه کسانې وژلي او یو اتیا نور ټپیان شوي دي د پکتیا د امنیت قماندان جنرال راز محمد مندوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګرو لومړی د سپکو وسلو ډزې وکړې او بیا یې د خلکو په منځ کې پر خپلو ځانونو پورې تړلي بمونه وچول په عین وخت کې په سیمه کې زمون خبریال ابراهیم رحیمی د پکتیا د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیل قول رپورټ ورکوي چې روغتون ته څلور مړي او شپېته ټپیان وړل شوي دي او ځینې ټپیان د ملي اردو د 203 تندر قلي اردو نظامي روغتون ته انتقال شوي دي طالبانو په دغه حمله کې د لاسوړو نه انکار کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې طالبان په ګردیز کې په ننۍ حمله کې لاس نه لري تاسه د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري حکومتي قواو په کونړ کې د طالبانو سره نښتي کړې دي ولایتي چارواکو امریکا غږ آشنا راځي د ویل چې دوړو خو ترمن د تیر شپې نه دغه ولایت د اسمار او غازی آباد په لوسالو کې جګړه روانه ده په کونړ کې د افغانستان د ملي پوز د قواو قماندان بریج جنرال میرویس صافي ویل
همغه عملیات به ادامه پیدا کوي ان شاء الله تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ راوصل شوې ده هغه به عام تام امنیت کېږي نوې پوستې هم دلته ځای کېږي
د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسون وایي چې 25 کاندیدانې چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو ساتلو تور باندې لګول شوی نومونه له لیست نه خارج شوي دي د کمیسیون کمشنر نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې 210 کاندیدانو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي وو خو له تحقیقاتو نه معلومه شوه چې ځینې بې قصوره وو دا واشنگتن دی پوځي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې ځانګړو قواو تیره شپه د عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو غټ محبس مات کړی او یو شپېته بندیانې خوشي کړي دي په هلمند کې د میوند قلي اردو قماندان جنرال ولی محمد احمد زی امریکا غا آشنا ډیو ته ویل چې د خوشو بندیانو زیات شمیر ملکی وګړو خو ځینې امنیتي افراد هم پکې شامل وو جنرال احمد زی ویل چې د تیر شپې په عملیات کې څو تنه وسلوال ټپیان شوي دي او ځینې نیول شوي دي زمون خبریال عزیز الله پوپل وایي چې دا په تیر یو میاشت کې په هلمند کې د طالبانو دریم محبس دی چې د افغانستان د پوځ عسکري د ماتولو ادعا کوي طالبان لا تر اوسه پورې د دې وروستۍ پیکې په اړه څه نه دی ویلي پر ایران باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو له ویرې او په بازار کې د ډالر په مقابل کې د ایراني تومان او ریال د ارزښت تر لوېدو له ویرې زیات شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل مجبور شوي دي چې خپل هیواد ته راستانه شي هلته د ژوند شرایط ورځ پر سختېدل په لسګونو زرو افغانانو په ورستیو کلونو کې په خپل هیواد کې د دوامداره جنگ، بې امنیتۍ، فقر او بیروزګارۍ په وجه په قانوني او غیر قانوني لارو د خوارۍ او مزدورۍ په خاطر ایران ته مخه کړې وه. په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 12,000 تومانه بدلیږي او د ریال ارزښت هم رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې ایرانیانو د اقتصادي شرایطو له امله د حکومت په خلاف مظاهرې پیل کړي دي، د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په روان میلادي کال کې څه د پاسه 400,000 افغانان چې رجستر شوي نه وو له ایران خپل هیواد ته راستانه شوي دي، او تیر کال هم شاوخوا 180,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي وو. چارواکي وایي چې یو شمېر وسلوال چې له خپلو کورنیو سره تېر هفته د جوزجان په ولایت کې حکومت ته ځانونه تسلیم کړي وو، ځانونه د اسلامي دولت یادایش ته ډلې په نوم معرفي کوي، ادعا کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې د طالبانو په مقابل کې به د امنیت د ساتلو تابع کوي. د ولایتي مقاماتو په وینا داعش 250 وسلوال چې ماشومان او تنکي ځوانان پکې شامل وو، ځانونه افغانان معرفي کول د خپلو درندو سپکو وسلو سره حکومتي قواو ته تسلیم شوي دي. نن په بنگلاديش کې په زرهاو خلک د یو سرویس موټر د موټر وان لخوا د یو تنکي ماشوم د دوو تنکیو ماشومانو د وژل کېدو په خلاف د مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلی وو. د خبریال سمیتا نړیوال د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو دراوري.
مظاهرې وروسته تر هغه پیل شولې چې دوه بس موټرونو د پوهنتون دوه محصلین ووهل او ویوژل. په مظاهرو کې لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې وه. اکثره مظاهره کوونکي محصلین ول. هغوی د ښار په لارو کوڅو کې زرګونه موټر درول او اسناد معلومول. حتی د جګپړو حکومتي چارواکو او قاضیانو موټر هم درول شوي او دا قتل چې آیا چلوونکي یې جواز لري او کنه. یو وزیر چې د موټر اسناد سم نه و خپل موټر د سړک په منځ کې پریښود او خپل یې وتښتید. په بنگلاديش کې د رشوت خوري او اداري فساد له وجې خلک په ډېری اسانۍ د موټر چلولو د جواز اخیستو پرته موټر چلوي. په دې هیواد کې هر کال په اوسط ډول 2,000 کسان د موټرو په ټکرونو کې وژل کیږي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بیجنګ کې د چین له مشرانو سره ملاقات کړی، چین خبرداری ورکړی چې پر امریکایي تولیداتو او مصنوعاتو باندې به ګمرکي محصول زیات کړي. پامپیو نن د جمعې په ورځ د چین د خارجه وزیر وانګ لی سره وکتل او د امریکا او چین ترمنځ د آزاد تجارت او تجارتي لانجې په اړه سره په تفصیل وغږېده. چین وایي که امریکا د چین په مصنوعاتو باندې محصول ولګو نو په ځواب کې به چین په امریکایي صادراتو باندې د 2,000,000,000 ډالر په شاوخوا کې اضافي محصول ولګي. چین او امریکا په نړۍ کې دوه غټ تجارتي انډیوالان او سیالان دي. پاین وخت کې د ترکیې حکومت د هغه هیواد د کابینې په دوه وزیرانو باندې د امریکایي چارواکو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه او په امریکا کې د شتمنیو ضبطول خپل سپکاوی بللی. د ترکیې خارجه وزارت نن د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا دا اقدام به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي او د مذاکراتو او تفاهم له لارې باید دواړه خپل ستونزې او مشکلات حل کړي. او دا هم یو په زړه پورې خبر. د پوهنتونونو او کالجونو د کتاب پلورلو یوه غټ امریکایي کمپنۍ بارنس نوبل چې تقریبا په ټولو امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې پلورنځي لري وایي چې دا وخت په امریکا کې د هغو کتابونو تقاضا زخت زیاته شوې ده چې د انگزایټي یا ذهني تشویش طرفه کولو په باب لیکل شوي. دغه کمپنۍ نن ویل چې د 1,196 او 1,199 مریض کلونو په موده کې پر همدې موضوع باندې د چاپ شوو کتابونو د خرڅلاو له امله په عوایدو کې 15% کې زیاتوالی راغلی. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي د اسمار، غازی آباد او نړۍ ولسوالیو سربیره د نورستان ولایت ته د ورغلي سړک د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې تر اوسه لسګونه طالب وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال زبیح الله غازی پر رپورت کې واوري.
د حکومتي اګړو قوا او عملیات 13 ورځ د اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې په خلاصون پسې پیل شوی. چارواکي وایي طالب وسلوالو په سرک کې د ګټو دیوالونه پورته کړي او د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ورکوله. پر دغه لاره د کونړ د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو سربیره د نورستان د کامدیش او برګیمټال موټر هم تګ راتګ کوي. کونړ کې د ملي اردو د دوه مپلی لوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی چې د دغه عملیاتو مشري کوي وایي لتیری ورځ راهیسی له طالب وسلوالو سره سخته جګړه کړې او د دغه ډلې تر څلويخت وسلوالي وژلې دي.
هغه تل تاسې موټر په جلا رمو یا د احمد مکوای هر ځای کې جلا باندې دا سید ورستون زوا د وزه دیوال کړه چې موږ دیوال تاسو کوتل چې ما وړاندې کړو منځ نه وړ او لار دې ور ترقی مو خوش کړه دا کوم وخت مې چرته دې یو څه مشکل جوړ کړ چې خلکو ته اختر ورکاو چې څو راغی زه ولا مهرباني دې وکړي موږ وسایت ورالي تاسو په رمضان یو کور شي لیدل شي په سره کوته ټول لار دې موږ لاس کړه.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال چې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې روان و عملیاتو ته ورغلی وای تیر شپه په شنګر نومي پوسټه وسلوالو برید کړو. حکومتي ځواکونو شاتک کړي طالبان پوسټې ته ننوتی خو اوس پوسټه او ټولې سیمه حکومتي قواو بیرته نیولې
او هغه پوسټې چې شپه تک تکي شاته تا کړي تقریبا په حدود 100 متر او 150 متر هیڅ طالبات نه لرو یو سرباز هم نه ځای سوی الحمدللہ ټول په خپل ځای دی ټول سربازان روغ رمټ دی مګر دښمن ته ډیر درانه تلپات رسیدلی دی ډیر سنگین تلپات رسیدلی دی موږ عملیات په ادامه پیدا کوي ان شاء الله تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ د تروسل شوی ده هغه په عام تام امنیت کېږي نوی پوسټي هم دلته ځای ځای کېږي.
د سیمې اوسیدونکو وایي تیر شپه طالب وسلوالو د شنګر پر پوسټه برید کړي حکومتي ځواکونه تیوتلي و او کله چې طالب وسلوال پوسټې ته ننوتی نو چورله کوپی بمبار کړي چې طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله هم دلته اوښتې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیا الدین احساس وایي له تیرې اوږدې مودې راهیسې په شال شنګر سیمه کې وسلوالو د سړک په منځ کې دیوال کړی او خلکو به دوه ساعته پیاده مزل کاوه.
د شال په پوسټه باندې سر طالبانو حمله کړې ده هغه پوسټې ته اور لګول شوی دی بیا امنیتي ځواکونو خپله دفاع کړې هغې نه وروسته تیاری راغلي دي بمبارې کړې پرون پیاده خلک تلی شو پرون او بل پرون پیاده خلک تلی شو تقریبا دوه ساعته پیاده لاره وه د اسمار په ساحې نه د غازی آباده پورې ولې نن د سیند نه هغه غاړې او دې غاړې دواړه طرف ته لار د ولس په وړاندې په مخ باندې تړلې ده څوک تګ راتګ نه شي کولی ځکه په لاره کې ماینونه ښخ بېخي باندې موټرې خو دا درې ورځې کېږي چې په لاره کې دیوا په سړک کې دیوالونه شوي.
حکومتي ځواکونه وایي د غازی آباد او اسمار په عملیاتو کې یوازې یو شمېر عسکر ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي عملیاتو او اوختي مرګجوب لپاره څه نه دی ویلي که څه هم حکومتي مقامات وایي لارې خلاصه کړې او امنیتي پوستې ځای په ځای کوي خو سیمه ییز اوسیدونکي وایي په لاره مینونه ښخ شوي او د تیرې ورځې راهیسې د جګړې له یېرې پیاده تګ راتګ هم نشي کولی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
دا د امریکا جاغ آشنا راډیو ده. قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ښار کې چې نن د جمعې په ورځ د شایګانو په یوه جماعت باندې دوو ځانمرګو بریدونه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي همدا اوس د خوست څخه زموږ څخه سره په لین کې دی، د تلیفون په کرشه دی البته. نو سلام علیکم رحیمي صاحب، تاسو په خیر راغلاست. کرا ته وایاست چې نن چې د پکتیا ولایت د ګردیز په ښار کې چې د جمعې نن د جمعې ورځ د شایګانو په جماعت باندې دوو ځانمرګو بریدونه کړي دي، تازه معلومات څه دي؟
بله تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو باید ووایم چې زه خپل هم دغې پېښې ته راغلم، د جومات نه مولیدنه وکړله، عکسونه او ویډیو مو واخیستل. هغه داسې پېښه شوې ده چې دوه کسان چې چادرې اغوستې وې د لمانځه پر مهال، لومړی یې د جومات ساتونکي ویشتلی دي او له هغه وروسته دواړه ننوتلی دي. ننوتو سره سم یې په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي، له ډزو سره وروسته یې بیا ځان پورې تړلو بمونو ته چاودنه ورکړې ده. په جومات کې زیاتره کسان یا مړه یا زخمیان شوي دي. د وروستیو ارقامو له مخې په دغه پېښه کې د پکتیا د ولي وینا عبدالله حسرت وایي چې په دغه پېښه کې 9 کسان ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور کسان ټپیان شوي دي. خو د دغه جومات یا د دغه کلي اوسیدونکو مونږ ته وویل چې په دې پېښه کې تر 40 پورې د دوی کسان وژل شوي دي، خپل ژوند یې لاسه ورکړی دی او لسګونه نور ټپیان دي. د چاودنو له کبله د جومات کړکۍ، دروازې، ښیښې ټول مات شوي دي. د جومات دیوالونه زیاتره په سرو وینو لړل شوي وو او خلک لګیا وو، مړي ایستلي وو چې موږ ورسېدو. خو هغه دی 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 مړو پاتیشونې راټولولې او بیا انتقالولې. تر اوسه باید وویل شي چې تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم د یو پیغام په خپرولو سره رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنه کې یا په دې بریدونو کې دوی لاس نه لري.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې طالبانو هم د دې حملې یا چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، نو د دې ډول د داسې ډول جماعتونو پاملرنه ولې نه کیږي؟ ولې خلک نه ورته متوجه کیږي؟ حکومت چې د دغه سي حملو
گردیز خار شمال لوری تا خار سا متصل پروت ہے خواجہ حسن پر ان سر کل یادی گیا اور جماعت امام زمان جماعت پر ان سر یادی گی دیدی کل یہ اسدن کی منتو ویل شاوخا یا کلن باو سلطان هغه مونږ ته وویل چې دوی ته لمخ کې اخترونه ورکړل شوي وو چې ګنې په دې جماعت باندې به انتحاري حملې کېږي. وایي دغه موضوع یې له ولایتي چارواکو او امنیتي منصوبینو سره هم شریکه کړې وه، خو د مخنیوي لپاره یې کوم تدابیر نه ونیول شوي. فقط دوه کسان ساتونکي ورته ګمارلي وو چې هغه په دروازه کې ناست وو. دغو دواړو بیت کوونکو اول ډزې په دغه ساتونکو کړې دي، بیا ورننوتلې دي. دوی اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې پر دغسې جماعتونو د یاد اهل تشیع پر تکیه خانو یا تجمع مرکزونو باندې حمله ډیره شوې دي، نو وایي کته د دوی امنیت حکومت ونه ساتي او د بیا غوښونو لپاره جدي اقدامات ونه کی، مخنیوي نه ونه کی، بیا هم تر داسې بریدونو لاندې راتلای شي.
بله رحیم صاحب، د دې څخه مخکې پر شایګانو، یعنی پر دغه جماعت پر شایګانو باندې برید سوی و مخکې؟
په گردیز کې نه و شوی، په پکتیا کې نه و شوی، خو منطقه په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه سي حمله موږ لرل.
یعنی په پکتیا کې نه و شوی داسې دا ډول حمله نه و شوی؟
پکتیا کې نه و شوی. د لمړنۍ برید دی، بلې، پکتیا کې د لمړنۍ برید دی چې په یوه حالت شوی په مرکز باندې جمعه باندې یې کېږي، ځانمرګي بریدونه کېږي او مرجو له وراره.
ساسي کور ودان ډېر مننه محترم ابراهیم رحیمی صاحب چې تازه معلومات مو راکړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي تر اوسه دغه کمیسون 25 تنه هغه نومندان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې درلودې د نومندانو له وروستي لیست څخه ایستل سوي دي. دا کمیسون وایي د راروانې اونۍ تر پایه به د نومندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته وسپاري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ولاړو هغو نوماندانو په اړه شکایتونو پلټل بشپړ کړي چې یو شمېر شکایت کوونکو لخوا پر هغوی باندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په هکله یې دغه کمیسون سره ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون کمیشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمیسون ته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په برخه کې 210 شکایتونه رسېدلي وو چې تېره شپه وپلټل شول، او د دغه شکایتونو پر اساس 15 تنه نوماندان د ولسي جرګې ټاکنو لیست څخه وایستل شول.
دو کمیسون است، یک کمیسون بررسی کې وظیفه اصلي ازي
خاګری پایزویل. دو کمیسون نه دي، یو د غیر مسول و سوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دی. دغه کمیسون ته 210 شکایتونه رسیدلي چې پر اساس یې تیره شپه 15 تنه له لیست څخه وایستل شول. و دې شتنو ته اختار ورکړ شو، و تنو ته توصیه وشوه، او پاتې 18 تنو شکایتونه د اسنادو د نه لرلو له امله رد شو.
مدارک
و اسناد نداشت رد شده. تروسه دا سرګند نه ده چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون کوم نوماندان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د نوماندې له حق څخه محروم کړی دي، خو د ټاکنو شکایتونو کمیسون دغه چارواکي ویل چې هغوی چې نمونه یې لسته څخه ایستل شوي ورته خبر ورکړ شوی، او نن د جمعې او سبا د شنبې په ورځ هغوی کولی شي د کمیسون د پرېکړې په خلاف خپل شکایتونه دغه کمیسون سره ثبت کړي. هغوی ویل پر نوماندانو باندې د نورو شکایتونو پلټنه هم روانه ده، او د ولسي جرګې د ټاکنو د نوماندانو وروستۍ لیست به د روانی اونۍ تر وروستیو د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د اعلان لپاره واستول شي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی و چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لیست د جمعې په ورځ د زمري په 12مه د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د اعلان لپاره واستي، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لیست ورته نه دی سپارل شوی. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ټاکنو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې د شنبې په ورځ ورسره د نوماندانو وروستۍ لیست د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون ته د لیست سپارل ګڼل کې د زنډیل د ټاکنو د کمیسیون لخوا دغه کمیسیون ته د ټاکلې نیټې وروسته د لیست استول غني د افغانستان د ټاکنو سار ډلې دا غني چې په لنډه موده کې چې د ټاکنو شکایتونه کمیسیون لخوا د وسوال ډل سره د نوماندانو د اړیکو لپاره ټاکل شوی و موده ډیره کمه و او په دغه موده کې د ټولو هغو نوماندانو لپاره چې شکایتونه پیښوي د پلاتون لپاره وخت کم و د آزادو عادلانه ټاکنو پیپای جوی رئیس ایسو پرشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کمیسیون لخوا د غیر مسؤولو وسوال ډل سره د نوماندانو د اړیکو د معلومول لپاره د کمیټې کار بشپړ نه دی
یو خو د کمیټې لپاره ماموریت ډیر محدود ده بل واک چې ورکړل شوی ده او میکانیزم چې جوړ شوی ترکیب دی د کمیټې کې دا ډیر متوازن او هغه څه نه ده او په داسې یو محدود ماموریت کې او محدود شرایط کې چې کمیټه ونه پوهېږي چې هغه موارد چې قانون کې ذکر شوی دي چې هغه وسلوالو ډلو رهبري ده چې په غیر قانوني شکل باندې کړنې کوي یا ډلې دي یا د هغو رتوب ده نو هغه ځان ته تثبیت کړي
د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د تلې د میاشتې اتشتمه ورځ ټاکلې ده په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربیره لوژستیکي او ټولنیزې ستونزې هم د ټاکنو په وړاندې د یو ګواښ په توګه یادېږي د ټاکنو خپلواکې کمیسیون وایي چې د یو لړ ستونزو له امله د افغانستان په یو سلو شلو ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي او هم په دوه څلوېښت ولسوالیو کې هېڅ یوې ښځې او هېڅ کوم سړي ځانونه نه دي کاندید کړي د همدې ستونزو له امله دغه کمیسیون افغان حکومت ته د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ځنډ وړاندیز کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د همدې خبرونه یو مرکه د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ساحه پراخه شوی خو نظامی عملیات بلا هم دوام لري د روزګان امنیه قومندان سمنوال معروف احمدزی له امریکا جغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لارو د خلاصېدو عملیات پیلوي زموږ همکار عزیز الله پوپل د روزګان له امنیه قومندان سره د دې ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې
مهرباني د روزګان امنیت قمندان د روزګان د فیلی امنیتی وضعیت په اړه باندې څه څه لږ به چیشت
دی دوه میاشتې په دې خوا چې زه په صفت قمندان امنیت ته ټاکل شوم وضعیت رو به بهبود ده لکه چې تاسو ته معلومات ده د مونږ پیشرفت یو عملیات هم درلوده په نوم دی اتل دا دی نصرت په چوکاټ کې دی راوت ترینکوټ لار خلاصو او 1 کیلومتر مسافه یا فاصله لري سی په څلګونو کلیو منطقو د دشمن دی وجود نه پاکاري سوی ده پوسټي فراس سوی ده کمربند د امنیتی دی ترننګ کوټ په شار کې هم تحقیقات استقامت سوی ده
او بخښي دغه مهم خبره ده د ترننګ کوټ شار له تیرو دوه کلو راهیسې یو ډول د مصری په حالت کې و اوس فیلن د امنیتی ساحه چې تاسو یې پراخه غنی یو واغ دی چې عام خلک هم برداشت لري په امنیتی لحاظ باندې څومره پراختیا وکړی سوی ده
دقیقا تاسو حضور طرز وکم چې استقامت د سمت غرب کمربند لکه چې مخکې مې ویل تاسو تقریبا 10 کیلومتر پراخ شوی ده شرق او شمال او جنوب هم په دې شکل سره یعنی د ترینکوټ او قندار مسیر شارا کې هم مشکل نسته البته هغه محدوده د کوم سرحد د قندار او د ترینکوټ په منځ کې د ترینکوټ په استقامت چې دمون مسولیت هیڅ مشکل امنیتی نشته ولی متاسفانه د قندار په مسیر کې مشکلات شته
خو مثلا صاحب د ولسوالیو او مرکز ترینکوټ ترمنځ د رفت آمد تګ راتګ لارې لا هم د جن ولسوالیو تړلې دي مشخصا د ولسوالیو د لارو د پرانیسل د پاره به روسي اقدام شي
ان شاء الله الرحمن مونږ پروګرامونه لرو ولی په خاطر د دې چې بعضی محرمیت په نظامی چارو کې ستاده نو غواړم چې افشا کړم نو پروګرامونه لرو چې لکه د ترینکوټ او د راوت لار چې خلاص وو امیدوار په دې مشته نور باندې کار وکړو او دام خلاص ان شاء الله الرحمن
د روزګان ولایت مقامات یو خبره کړې او البته د ولایت مقام لا درسه خپل والد خبره کړې چې 50% طالبان پر کور کې نسی دي هم د جنگ خلاص اخیستي په نظامی لحاظ باندې واقعا خبر ده چې
دقیقا تاسو ته به تر معلوم ده چې په ترینینګ کوټ شار کې نظر په 20 ستراتیژیک دیدګاه چې ما ارزونه کړې ده دوه ګونه طالب پلته موجود ده یو یې هغه طالبان دي چې مستقیما د ISI او د بعضی علاقات استخباراتي علاقاتو غلامان او نوکران دي او یو گروپ طالب هغه طالبان دي چې دوی متضرر سوي دي یا د حکومت د کړنې نه یا دی چارواکو د کړنن مشکلات ورته پیښ شوی ده. مقصد دوی مجبور شوی دي چې په اصطلاح په عنوان طالب سي. نو پاک اساس باندې چې کوم چارواک دي په ارتباط باندې تبصره کړی ده چې 50% هغه طالبان په کورو ناسته همدغه طالبان دي چې اوس حقایق دوی ته پر برملا شوی ده. زور واکی نسته اوس په د ترینکوټ په ښار کې.
د چویل کیږي چې د زابل او روزګان ترمنځ بیرونی وستوال الته ځای پر ځای شوی په خاص ډول باندې د دایشې هم د ځینو نورو وستوالو یادوري په تیر کې کېدل. اوس فعلاً دا څنګه څنګه
مشخصا د دایش کوم خاص موضوع برملا شوی نه دی او زمنن مونږ کوم خاص راپور نه لرو په دې اکله باندې.
ډیر تشکر چې موږ
لطف کوي. سلامات
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
دا هم یو نړیوال رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د جمعې په ورځ د خپل ترکی انډوال سره د غونډې په ترڅ کې د انډریو برنسن د خوشی کولو کوشش وکړ. دی یو امریکایي پادری دی چې ترکیه په دې تور بندې کړی دی د تروریزم چې د تروریزم ملاتړ کوي. د امریکا خبر یال مایکل براون په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د ټرمپ ادارې د برون سند د بندي کېدو په علت د ترکیې په مامورانو باندې بندیز لګولې ده. ترکیه وایي دغه اقتصادي بندیزونه د منلو وړ نه دي. پامپیو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود جالوس اوغلو سره په سنگاپور کې د آسیان د سیمه ایز وزیرانو د غونډې په څنګ کې ملاقات وکړ. پمپیو هغو خبریالانو ته چې د ده سره په سفر کې ملګری دي د غونډې نه د مخه وویل امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړی دی چې د برونسن بیرته د راستنېدلو وخت دی. د غونډې نه وروسته جاوس خبریالانو ته وویل غونډه ګټوره وه. جاوس اوغلو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي sistem değişikliği gereken bir takım ibarelerin.
Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın
البته د دغه ستونزې ته حل توقع نه کیږي او ټولې ستونزې په یوه غونډه کې نشال کېدلې. مګر موږ په نږدې همکاري او خبرو موافقه وکړه او د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو. او کله چې موږ خپلو هیوادونو ته ستانه شو موږ په ګډه اقدامات کوو، دغه ستونزې حل کوو او په دې باندې به کار کولو ته دوام ورکړو. موږ په دې باندې هم خبرې وکړلې، د دغو ستونزو حل ته هم اشاره وشوله. موږ په دې باندې هم خبرې وکړې چې څه ډول ګامونه اوچت کړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط قوي شي. د منبج د پی کی کی لپاره د کاري ډلې ادلیب او نور موضوعاتو په باره کې خبرې وشولې. زه ویل شم چې نننۍ غونډه په یو ګټوره فضا کې وشوله او د ستونزو په حل باندې ټینګار وشو. پمپو په دې هفته کې د آسیان د ټولنې د هیوادونو د خپلو انډولانو سره د غونډو په وخت کې توقع ده چې د چین د جنوبي سمندرګي د جنجال، د میانمار د رخین په ایالت کې د روهنګیا په ستونزه او کمپیوټري حملو باندې خبرې وکړي. پمپیو د پنجشنبې په ورځ په ملیزیا کې وو. دا د آسیا د سفر لومړی تمځی و او توقع ده چې په آزاد تجارت باندې تمرکز وکړي او شمالي کوریا تشویق کړي چې د خپل اتومي وسلونه لاس واخلي.
د څو خبرونو غټ ټکي ځلې بیا واورئ. نن په ګردیز کې د شیعهګانو پر هجومات باندې په ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا یو اتیا نور زخمیان شوي دي. طالبانو ویلي چې دوی په نننۍ حمله کې لاس نه لري. په کونړ کې د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چین متحده ایالات ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا په زراعتي پیداوارو باندې به د شپېتو میلیارد ډالر په شاوخوا کې اضافي ګمرکي محصول ولګوي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي 2.5 وسلوال چې له خپلو کورنیو سره تیر هفته دي په دغه ولایت کې حکومتي قوت ته تسلیم شوي او ځانونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش غړي معرفي کوي. ادعا کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې د طالبانو د حملو په مقابل کې به دفاع کوي. حکومتي سرچینې وایي چې د جوزجان ولایت د درزیاب ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او طالبان ورنه دوه مهم مرکزونه تېره ورځ ونیول. پر ایران باندې د امریکا لخوا اقتصادي بندیزونو د لګیدو له ویرې او په بازار کې د ډالر په مقابل کې د ایراني تومان او ریال د ارزښت رالیدو په وجه زیات شمېر افغانان چې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره ایران ته دی اوس یې بېرته خپل هیواد ته مخه کړې.
قدر من اوریدن کو زموج د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. خو زموج بل پښتو خبرونه د روغتیا او نیز خبرونه ده. کله د چهره نقشه.